السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د چونګاش نهمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وی 14 15 کسان وژلي. د افغانستان روغتیا وزارت وی په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 200 زیات نورې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان په کراچي ښار کې نننۍ حمله مرګ ژوبله اړولې. د هلمند ولایت چارواکي وی په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنو کې 2 وسلوال طالبان او 3 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیز میلې پر مهال د دولت د وسلوال مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي منفجره موادو په چاودنو کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی په دغه چاودنو کې د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند ولی مرستیال مجاهد سفاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوي.
بعد پېښه سوي ده چې هلته زموږ ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، چون هلته ګڼ جوړ حیوانان هم د مابین څخه تللي دي. نو د څېړلو دغه موږ کړی دی، امر مو کړی دی.
خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 ایوان قل اردو لخوا توغول سوي دي. د هلمند چارواکي دا نه مني چې دا توغندي دي د امنیتي ځواکونو لخوا توغول سوي وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حملې په شا تنبولي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشتو په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په غور ولایت کې په یو وسلوال نشته کې 4 سرتیری او 3 تنه وسلوالو طالبان وژل سوي دي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت پیل شو چې لومړی وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره پی دی پیښه کې 2 سرتیری ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 1200 واوښتې. خو ویل کېږي چې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمېر شایي تر دې 100 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. کووید-19 ناروغي چې علت یې د کورونا وایرس دی د طبي وچ ټوخي سلنډي او بېحالي په څیر نښې لري. ډاکټران وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ پاتې کېدو لپاره دي خلک په وار وار لاسونه په صابون پرېمینځي، ماسک وکاروي او له نورو کسانو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یوه مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په دې پیښه کې 4 واړه افراطي وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولی، بیا د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیک پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې 4 واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې 2 ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. معلومه نه ده چې په دې حمله کې کومه ډله لاس لري. راپورونه وایي چې اوس وضعیت کنټرول سوی او د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 500,000 او هم په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 100,000,000 واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړل چې د خپل اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او 3 د مړو سو کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,900,000 زیات نورې مثبتې پېښې پیش ثبت سوی دی. د دې سازمان لخوا په یوه ورځ د زیاتو کسانو د اخته کېدو مخکنی ریکارډ د تېرې اونۍ په پیل کې ثبت سوی و چې د اخته کسانو شمېر یې 1,3 زیات ښوولی و. له دې داسې څرګندېږي چې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. او ټاکل سوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا ویروس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن په برلین کې ترسره کېږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 نه د کال له نیمایي د اروپایي شورا دورایي مشري پر غاړه اخلي دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت کورونا وبا د خپرېدو له کبله د اروپا د ځپل سوي اقتصاد د رغولو لپاره د 500 میلیارد یورو د یوه پلان وړاندیز کړی و. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سئ. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري. په داسې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار روان دی، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په ځای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچه یې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسېدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي پرانیستي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. سمیت د زلمی خلیلزاد د نوي سفر لپاره سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبان د آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل دي. خو د حزب اسلام مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. امید زهرمل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. د وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاره و. د دې له قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکی ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دمګړې د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوشی کړي دي او طالبانو یې بیا په بدل کې هم له 1500 زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه غږیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یو اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد با په دې هیوادونو کې پتی ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتژمنې هم عملی شي چې د تاوتریخوالي کموالی او په وخت سره د بندیانو پریښودلې مهمې برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې پورس په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوي، بلکې ورانکاره فعالیت تونه هم زیات شوی دی. د حزب اسلامي مشر هڅه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیز شورا پر جوړېدو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تمثیل کړي، سیاسي اجماع ته شاوي، یو فرد او
لوري په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دواړو لورو ترمنځ ورباندې په معاهدې کې توافق شوی. مشورتي شورا کې مشارکت نه
د افغانستان د سولې په لار کې د شته خنډونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وایي دوی د خنیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشي کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو سرتیری له زندان څخه آزاد کړی دی. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو او ری پداسه حال کې چې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د میدان وردکو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې په سیمو کې شونځي پرانیستې دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه شونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې په شوونکو په زوره خلاص کړي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی دا خبره نه مني او شونځي نه دي خلاص شوي. په دې اړه نور حال له شریف الله شرافت څخه اورو.
که چې هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله افغان دولت په ټول افغانستان کې تعلیمي مرکزونه له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلي، خو وسلوالو طالبانو په میدان وردګو ولایت کې له تیرې شنبې راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې سرښوونکو او ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځي دې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي. دی وایي سرښوونکو او ښوونکو هم په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ او ویرې له امله سمدستي ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي دي. احمد الله چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې په ښوونکو په زور ښوونځي خلاصې کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو دغلته ماشومان هم په خلکو په زور ښوونځي ته وربلي.
شنبه رئیس د وسلوالو طالبانو په ساحه کې مکتبونه په فعال ډول فعال شوي دي او هیڅوک نشي کولای چې غیر حاضري وکړي. شاګردان هم په مکمل ډول غیر حاضري دي، استادان هم غیر حاضر شوي دي، شاګردان په ډلو ډلو ټول استادان هم نشي کولای د طالبانو له ډاره حاضري د طالبانو له خوا څخه اخیستل کیږي. استادان هم په مکمل ډول خپل درسونه مختبیایي.
په میدان وردګو ولایت کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر 10 زره اوښتی دي او د یاد وایروس له امله سلګونه کسان هم مړه شوي دي او دغه راز یاد وایروس په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د خپرېدو په حال کې دي. د دغه ولایت په چاکو ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو تر نرخ ولسوالۍ یوه اونۍ وړاندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي دي. نکیب الله چې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د کورنۍ درې ماشومان د وسلوالو طالبانو په امر له تیرې یوې اونۍ راهیسې ښوونځي ته ځي. دی وایي د کورونا وایروس د ویرې له امله خوښ نه دی چې ماشومان یې ښوونځي ته لاړ شي، خو وایي د وسلوالو طالبانو له ویرې لیږي او مجبوره دي. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو دغه ښوونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې خلاصې کړي دي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزي ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې په پښې کې د جګړې ډګر تود دی. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا نه مني چې وسلوالو طالبانو دي په دغه ولایت کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي وي. د یاد ادارې مشر منصور سیدی ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان وغواړي هم چې په دغه ولایت کې ښوونځي خلاصې کړي، خو وایي دا توانایي نه لري ځکه د دوی په خبره چې ښوونکي نه لري. دی وایي بیا که یې هم په زور خلاصوي نو د دوی واس ورسره نه رسېږي.
طالبانو یا مخالفینو داسې یوه هڅه پیل کړې وه چې دوی هغه ولکو کې یا په هغه سیمو کې چې د دوی د تسلط لاندې دي، او دیگه که تسلط لري په هغه سیمو کې دوی ښوونځۍ پرانیزي او پایلې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی نو دوی که دا هڅه یې پیل کړې ده که وغواړي چې عملي هم کړي زه فکر نه کوم چې دوی دا عملي کولی شي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 401 ښوونځي شتون لري چې 140,000 زده کوونکي په پښه کې زده کړې کوي د دغه ولایت خلک او د ولایتي شورا مسؤلین اوس اندېښمن دي چې خدای نه کرده د کرونا ویروس له امله یو انساني ناورین رامنځته نه سي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ
تاسیس مشرغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 101 پیښې ثبت شوې دي د دې وزارت په بخښنې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 201 پیښې ثبت شوې دي د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې موده کې د غشان د کورونا ویروس له امله 12 کسان مړه شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر تابوت پلورونکي وایي چې د اونۍ له پیل راهیسې د دوی د کار کولو کچه راټیټه شوې ده اکرام الله اکرام نور حال راکوي
د تابوت جوړولو او د مړو د تدفین د وسایلو کاروبار هغه کسب چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې خښوې دي که څه هم په دې هیواد کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټول کاروبارونه پڅ او خلک قرنټین شول خو تابوت جوړونکي بیا سلرویش ساده بوخت ول خو اوس دغه تابوت جوړونکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا یې کاروبارونه سست شوي او فکر کوي چې د کورونا وایرس له امله په مړینه کې کموالی راغلی دی قاري ویس الدین په کابل ښار کې د تابوتونو کاروبار کوي
درې ورځې کېږي چې زموږ پلور کم شوی دی یعنې په ورځ کې یو یا دوه تابوتونه پلورو خو له دې وړاندې چې کورونا زیاته وه یوازې زه نه بلکې نورو تابوت پلورونکو هم د ورځې له 10 نیولو تر 12 تابوتونه پلورل
محمد غلام هم د تابوت جوړولو دکان لري دی وایي مخکې د تابوتونو د پلور بازار ګرم وو او د مړو کورنیو به ورته ویل چې د کورونا له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي په ورته وخت کې د قبر د شناختو جوړونکو هم وایي چې په روانه اونۍ کې د کاروبار په خوانی مزه نشته فریدون د همدوی لډلې یو دی
یعنی یو غونی مخکې چې د کورونا وایروس او جوړ مونږ د ورځې په اوسط ډول د 10-15 د قبرونو شناختې پلورلې خو د دې اونۍ له پیل سره سم د تیږو پلور کم شوی دی اوس د ورځې یوه یا دو تیږې پلورو
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ښایي له رسمي اعلان شویو شمیرو زیات وي د دې وزارت وایاند اکمل سمسور د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یوازې هغه ناروغان روغتونونو ته مراجعه کوي چې وضعیت یې نازک وي
مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعات شوی و او نورې دنیا کې مطالعات شوی دي یعنی هغه کوي چې اصلي واقعیات کېدای شي له 500 چندو زیات وي یعنی که اوس وګورو د موږ واقعیات تقریبا 10,000 دي اصلي واقعیات کېدای شي له 1.5 لک نه ونیسه تر 1.5 میلیونو پورې امکانات شته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس 201 مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 1,23 کسانو ته ورسید د غشان د دې وایرس له امله د 12 کسانو په مړینې سره د ټولو مړو شویو شمیر 233 تنو ته رسیدلی دی
تاسیس مژ ژغله ازادي رادیو او ری اوس هم یوې امنیتی پیښې ته ورځو چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې را منځته سوې ده په سنگین ولسوالۍ کې د میلی په وځا کې نن 14 سوې چې په دې اړه به نوی معلومات زموږ همکار الیاس دای وړاندې کړي الیاس دای هم دا اوس را سره پر لیک دی دای صاحب سلامونه د تازه تلفاتو په اړه کوم معلومات ته
بله مرزاوی خوشو به مخکې د هلمند ولایت د مقام څخه یوه خبرپاڼه رسنیو ته ولېږل شوه چې په کې لیکل شوي دي د هغه بم موټر بمونو او توغندیو د بریدونو له امله چې طالبانو په سنګین کې په میله بازار باندې کړی دی. البته دا د خبر پانی متن دی ځوان وایي چې دروشت ملکی کسان وژل شوي او 15 کسان وړاندې تر دې موږ د 15 ملکی کسان د وژل کېدو او در دېرش پورې د ټپ کېدو خبر ورکړی و. په خبر پانی کې چې د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر څخه راغلی ده ویل شوي دي چې طالبانو او ځینو بهرنیو جنګیالیو د دې سره په ګډ د سنګین ولسوالۍ میله بازار ته نږدې توغندۍ عیارولي چې د ملي اردو قرارګاه ته یې وغورځوي چې هغه په میله کې وښتي دي او د میلې نږدې سیمې چې طالبانو موټر بمونه جوړول پر هغو هم لګېدلي دي. هغه موټر بمونه هم پټاو شوي دي, دا توغندۍ هم پټاو شوي دي چې په دې کې دوی دوه طالبان یاد کړي چې وژل شوي دي او درویشت ملکي کسان وژل شوي دي او 15 نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د دغه نوي خبر پاڼې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اماسارې ویلي و چې ملي اردو د دوهمې کلي لیوا څخه په سنګین کې موقعیت لري, د خلکو پر میله بازار باندې چونی یو ځل جوړیږي, قوانونو غورځولي دي او ګڼ تلفات یې اړولي دي. زه دغه وسم د ایمرجنسي وخت یم. دلته تر اوسه لا د پیسي د قربانیانو د کورنۍ غړي چې د ټکانو سره راغلي دي ناشتي او وایي ځینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سترګو ولیدل چې قوانونه راغلل او په میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه پر ځای نوښتل چې د ځاني تلفات پر څنګه مالی ځانونه ډیر واړول ډیر روانانه مو وزل پر او خلک تلفات اړول دي. یو عیني شاهد چې خپل د ایمرجنسي د امبولانس چلوونکی دی, ټیکسي امبولانس د دې څخه ټپیان راوړي, هغه وویل چې ما ولیدل چې یو اوان د میلې څخه لیرې ومشتل او نور درې نور میلې ته راغلل. خو دا به وروسته دقیقې چې روسیا هم د طالبانو موټر بم چې حکومت ادعا کړې ده په خبر پاڼه کې په میله کې چاودلې دي, دا تلفات وړاندې کړي دي رامنځته کړي او که روسیا هم د ملي اردو د دوهمې پرې لیوا څخه قوانونه عامې میلې ته وردول شي.
شدای صاحب تر اوسه یعنی معلومات دغه دي چې حکومت او طالبانو پر یو بل باندې تور پورې کړی دي چې دا حمله د یو بل لور څخه شوی ده, نو هدف دا دی چې یعنی د دې پیشي مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی اخیستی.
بله, حکومت هغه ادعا چې طالبانو کړې رد کړې ده او طالبانو تر اوسه د حکومت د دې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وو پیسې په هغه سیمه کې رامنځته شوې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دای صاحب د روختونو څه حال دی؟ کلج په دې اړه معلومات را ترا کړی چې ټپیان په څه حالت کې و روختونو تبلل سوي دي او آیا د دوی روغتیاي وضعیت څنګه شودل سوي دي؟
ما څه شي به مخکې د ایمرجنسي روختون دی و ډاکټر سره چې نه غواړي هویت افشا شي خبرې وکړي. هغه ول چې د ټول ټپیانو کته ما شمان پکې دي ځنې راځي ټپیانو هم دي کلاسونه او فی پرې دي, خو د ټول ټپیانو چې وضعیت سره د اندېښنې وړ څه پکې نشته. بعضې ټپیان د دوی د مساکله روغتون ته چې د ایمرجنسي یوه څانګه د انتقال شوي دي چې امکان لري تر ماښامه راورسېږي, بعضې د دوی کندهار ته انتقال شوي دي. ولې په مجموع کې ایمرجنسي ته چې د شل په شاوخوا کې ټپیان راورسېږي دي د دوی وضعیت سړی. په روغتونونو کې تا وویل د ایمرجنسي ورهاخوا ته نور روغتونونه چې دې له دې هم د نورو داخله ناروغیو څخه چې هوا ګرمه ده ډاکټر, ولې ایمرجنسي روغتون د تاوتریخوالي د دې ګراف چې دا وي په افغانستان کې قرار دی د دې څخه د دې روغتونو مسؤلانه یې وویل چې دا کم کړی خاطر دی اکثر د دې روغتون د خلک.
ډیره زیاته مننه دای صاحب. اوریدونکو, الیاس دای و چې د هلمند ولایت څخه موږ ته معلومات راکول چې په سنگین ولسوالۍ کې نن د میلې په وځای کې 14 سوی د چې تر اوسه دوی ته چارواکو معلومات ورکړي چې درویشت کسان په دغه پیښه کې وژل سوی دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ترول کې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې کار پیل شوی چې ډیر ژر به چمتو سي. د دې وزارت چارواکي وایي د حکومت ترول کې لاندې سیمو کې د ولسم شرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخنیول سوی ده. حدیث پر وبخشي خاطر پر دې اړه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانون ته د خطر پیښیدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشر ماڼۍ له لورې په خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشر ماڼۍ له دې پرېکړې وروسته اوس د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده کار پې کوو او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا هملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
ښاغلی مطفی په دې برخه کې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هممهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در گذشته نیست جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از
په تیر کې افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله نه درلوده. د دې لپاره چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې سره سمه مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
غیر قانوني مادم را در تمام کشور بگیره.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفینو جرمی کړي په پراخ کچه د قانونو په استخراج لاس پوري کوي او لدې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. کته هم د قانونو د غیر قانوني کیندونو په اړه تازه څه نه دی ویل شوی. خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوی دی چې طالبان او داعش ډله په کلنی ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندونو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو له ویان سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 80 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې آزادی رادیو اوري. پاکستانی پولیس وایي په کراچی کې د اسهامو پر بازار د وسلوالو برید پای ته رسیدلی دی او په دې برید کې شکیل څلور واړه وسلوال وژل سوي دي. د کراچی بندري ښار ته د پاکستان د سوداګریز مرکز په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وایي څلور وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د څلور واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسیدلی. دا کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د دوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. دا کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلي. د نوموړي په وینا څلور واړه بریدګر په یو سلور رنګې کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستې یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا څلور واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بېلابېلو سختدریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډېره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختدریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقهیي شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلواله ډلې هم فعال دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنویو پیښې کمې شوې وې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسی ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. د ازادي راډیو د پروګرام نیمای تر رسیدلی په دې وخت را رسیدلی چې صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د هلمند ولایت چارواکي وای په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنه کې درویشت ملکیان او دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وای نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیزې میلې پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وای په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حمله په شا تمبولې دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشټو په نتیجه کې 12 وسلوالو طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. روغتیا وزارت وای په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 او یا نورې مثبتې پیښې ثبت سوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 3200 واوښتې. وزارت وای په تیرو 4 ساعتونو کې په دې وایرس 12 کسان مړ سوي هم دي. د پاکستان په کراچی شهر کې د ونډو پر یو مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په پیښه کې 4 وړ افراطي وسلول وژل سوي. د دوو ګرجانو او یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی دی. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 500,000 او په دې وایرس داخته کسانو شمیر له 100,000,000 واوښت. او ټاکل سوی د فرانسې ولسمشر د جرمني دغه ورځ د جرمني صدر اعظم به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پر بستا خبرو تکشینی په خپلو کې سره وګوري.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي د زهرو کاروان او د سپورت نړۍ واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره لقفي
تمام ورځ په کوله د کپټای د کوم مثلا او تاق د هر شاید بس په د موبایل کې لختی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهېږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت درکړي او بل خواته د هغې توجه دغه کړي مبارک. مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېره علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ایمان هم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه را واخلي بس شپه ورځ بس کبر ته هم وي، یعنی زړه نه ته صبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خرابېږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمامه ورځ په لاسو کې. سبقه ته نظر نه ده، سوچ و فکر کری ټول په دې موبایل کې داس کم مکتب ته ولېږو خو ورته وایي چې خط نه ویشته که خط قصه کې نه دي تمام ورځ په دا کټه پوله ده که پټی ده که مثلا اتاق ده هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتی دي نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلي دي او دوی ذهني مسلې هم خرابې شوي دي
موبایل داسې چې د هلک واسپې نه راشي هلکانې ته اخلي گیم پیکی چا کا پیکی چا ورته وای چا پیکی ویدئی زوی لجی برا او باسی دغه موبایلو نه دی دغه تاج موبایل دغه ډیر خوښیږي هغه ته اخلي سندل سر بولی کېده بیا مې دا مسای را اخلي بیا په دې کې گیم راړه یې نه پیپیږم چې چای پکې راړه یې کنه دې کې ساتیری دی کنه خوښیږي ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي کنه داسې لاسته نیسي داسې نږدې نیسي کنه
نمی محمد میرویز دا کاریگر ما ما تا ویچه پلار منگ تا دا غر تیلیپون واخلا زور تایم چه غر تیلیپون بانده تاسو سکه وی وی منگ با که گیم که و منگ با که دا که و منگ با که آقا که و نزور تایم چه و زویا و اولادا و بچو دی ما 15,000 روپی ماش دا آقا تیلیپونو نشل زر و 15,000 ورکی زه تاسو تا آقا پا چیش واخلم سعی کار ندا تاسو درسونه وی تاسو مختبونه وی تاسو سبکونه وی چه تاسو نه یو چیش جور شی بیا به د تاسو ماشینه شي تاسو به ځان ته غټ تلیفونونه هم واخلئ هر څه به واخلئ بیا د ما سره یو نوکیا تلیفون د دارانه واخلي په هماغه کې دوی مصروفې گیم کوي یو شی کوي بل شی کوي نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې نو چې هر څو نه زه دوی پوهیم نه پوهیږي نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم یو هغه پې باندې کوم بیا م پسته د زړه جګر خونه م یم چې یاره دا خو ماشومان دي دا خو نه پوهیږي دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي
قدر من دوستانو کتام ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خل نه دي خو اوس په یو څېړنه کې ثابت شوی چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی سیویس کې یو نوی طبي څېړنه ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګي ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاو د له منځه وړلو سبب کیږي له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي په همدې اکلمو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده په پایل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصلي خبر په دې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شو د سترګې سره مجبور ده چې په لاس باندې داسې مالش دکی کله چې مالش د غشار زیات شوه سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکې سترګو ته هغه باندې تم ترتیب درکې او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قدنه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرز د کراتوکونس پنوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدان ته راځي مخې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کوي یعنی سترګې نظر لچند کمیږي دې په خاطر سترګې لښانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي زه کور چې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چه ده غوې ده په ماشوم په استرس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چابی شو مونږ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کوي چې هغه په زیر باندې وګوري په زیر ګوري
استرگی دامدار نه ایره پایی بیا آقا اوخ که استرگی نمتشیر کیگی ورو ورو استرگی تا وچوال پیدا کی سوزش دا قشان پیدا کی او سره مجبور کیگی چه خبر درسونه مون مالوانی
ما شمان لموبایل سره لکه څنګه موچی مخ کی ویل زیاد علاقه لری اوس نو دی څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کی ور کړل سی چې دوی وم نزوریگی او توان متون رسیدی
زیاتره دقیقونه چی شوی دی نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه تا او که زیاده یه علاقه لده نیم ساعت سهر نیم ساعت درسته ده غرمیه نه دا بیخی و تا کفایت کی که گیم وهی که نور شایلات چه چه کهی نیم ساعته
هغه ماشومان چه موبایلور تا دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه در سخت لکاسان
خوک که زیاده تکلیف غیبی خوب خاصی مونگا بیاور تا دسترگو اوخ کی درکو چه ورس که سر روز رو ایوا چه چه سترگی که لکشنده تازه و نرم راحتی چکاکو مسنوی هش کرده وای آقای مونگا درکو که زیاده تکلیف درکوی بیا مونگا آقا عینک درکو چه بلوکت پانوم یادی که زین کسر رو دوایی چه فوتو کرومی که
عینک
آقا مونگا رو تصویه که و انشالله بیا پا آقا بانده کوله چه چه خپل کارونه با موبایل یا کمپیوتر با دقشان بانده جاری و سر داره
پا کم شمیر ماشمان دلتر آوستل کی گی چه آقا هم داغ موبایل کمپیوتر و دو خوشین رو دستر بمشکل پیدا کرده
والوز فیصدی خو زیاده ده ده پنزوز نفیصدی زیاده ده آقا کورانه چه داغوی اقتصاد خیدی خپل اقواری چه داغوی ماشمان پا داغ الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی ده پنزوز نزیاده
چې دا
سترګي مشکلات پیدا کوي د پزوس نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګي دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګي نه پي سترګي ته مالش کوي او کله چې داس باندې وایي ماده خستګي پیدا کوي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکې یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لیک شاند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو دقیقې ته سره ده کې بل خو د دغه توجه دغه کې تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپل بیرته کول شي استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږه اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب شاندې وسی
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا وخت د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرز کې چې یاست الله مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بلونی ځخ خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړي کریم صادق له کرکټه د لاس په سر کېدو اعلان کړی کریم صادق په 2002 کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شو لومړی لوبه یې د پاکستان په گریډ 2 سیالیو کې د یوې سیمه ییزې لوبډلې په وړاندې او وروستۍ نړیواله لوبه یې په 2018 کال کې د زیمبابوې په وړاندې تر سره کړه تر 2009 کال پورې د ملي لوبډلې په بریاو کې مرکزی رول لوبولو د پایلیز بیټنګ ترڅنګ په وکټ ساتنه او پار ټایم بالینګ کې هم خېل سراوډنې درلودي ل 2009 نه تر 2012 پورې نوروز منګل سره مرستیال کپتان هم پاتې شوی د خپل کرکټ ژوند تر ټولو کامیاب سفر په 2009 کال کې جنوبی افریقا سفر و چې افغانستان پکې د یو ورځنۍ نړیوالو لوبو دریس خپل کړ کریم صادق په دغه سیریز کې د سوار لس وکټو سره 400 نه پورته منډې هم جوړې کړي کریم صادق د 2009 کال آسیایي شلوریز د سی پنځم ډیویژن څلورم دریم او انټر کانټیننټل کپ او دغه شان د نړیوال شورا د 2010 نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې او د آسیایي شورا د 2009 2011 پاتلولیو کې د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړو همداشان کریم صادق په 2010 نړیوال شلوریزه جام ویسټ انډیز 2012 نړیوال شلوریزه جام سریلانکا 2014 نړیوال شلوریزه جام بنگلاديش 2018 شلوریزه نړیوال جام
جام هند کې د افغانستان د ملي لوبډلې برخه وه. د افغانستان له طرفه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو چټکه سلیزه چې په دوه ویا بالونو باندې د هالند خلاف ترسره کړه، د دغه سلیزې د جوړولو ریکارډ هم له ځانه سره لري. د 2009 کال نه راوروسته چې د کرکټ په پیژندل شوي ویب سایټ کرک انفو کې د افغان لوبغاړو ریکارډونه ثبت شوي، په هغې کې کریم صادق په 1950 یو ورځنیو شلوریزو فرست کلاس لیست اے او شلوریزو لوبو کې 1500 منډو تر څنګ 1029 وکټې هم اخیستې دي. روانه خبرونه مو تر ډیره د کریم خان صادق لوبیز ژوند ته ځانګړې شوې ده. له ښاغلي صادق سره خبرې اترې کوو او د ده په اړه د یو شمېر لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو نظرونه هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. را سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر لوبغاړي کریم صادق له کرکټه د استعفا اعلان کړی دی. روان خبرونه مهم تر ډیره د کریم صادق لوبیز او شخصي ژوند ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس را سره کریم صادق د ټلیفون په لیکه دی. صادق صاحب، ستړي مشې، ډیره مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لدینه کو د 2002 کال نه تر دې دمه چې تاسې د ملي لوبډلې برخه وئ او په بیلابیلو لوبو کې مو د افغانستان استازولي کوله، اوس ل کرکټ د لاس په سر کې دو پریکړه چې تاسو کړی دا پریکړه سانه وک سخته
ډیر سخته مشکله فیصله واقعا، او دا جرأت ډیر کم لوبغاړو کې پیدا کیږي. زه چې بل ورځ بي بي سي سره ما یو مرکه کوله، نو هغه کرکټ پیچ باندې مونږ ناشتو، نو هغه پیچ چې ما کله قتل نو ولکن بيخي زړه کېدلو. خو بیا هم دا یو اصل دی چې یو وخت کې به هم کرکٹ نہ سڑے جی تچی ما پ جسم کی سر پنجو کلو خر دی ڈنڈا کرکٹ قوت ہو او بیا ہم ترو سپورے دی افغانستان پر کرکٹ ادارہ کے تخنیکی خلق واقعیت کی دیر زیاد کم دی او شرط زوانان کی زی نزدی نہ گور ما او پ دیسرا گرمی کی لگی جی یو چیرتا بل چیرتا افغانستان پر مختلف ولایتوں خاروں کی خواری کی نو غوی دیر زیاد محنت کی او غوی پ دی امید دی او دا ہل لری کی انشاءاللہ افغانستان استعداد لري ډیر نړیوال سټیج ته ورسو او د افغانستان نوم دور باندې روشانه کو او دې تر څنګ هغوی ته ډیر زیات کار وکړو. نو الحمدلله په دغه 3 کاله کې صرف ما کرکټ کړی، دین علاوه ما یو 10 کاله نور هم هغه کرکټ کړی لکه تنس بال او دانو ډیر کافی تجربه لرم. ان شاء الله دا ټول تجربه مې دې ځوانانو او دې وطن نه قرباني په دې خاطر باندې غواړم چې کرکټ بورډ په اداره کې چې هر چرته یې ان شاء الله
یعنی صادق صاحب تاسو له خبر نه دا څه خبرې چې لدین اورو سبا د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو دند اخلي
ان شاء الله. او دا سی او ډیر بخښنه دي کرکټ کې چې ټول کې نیمګړتیاوي شي ډېری دي، نو که هر یو بخښم ان شاء الله ماته په نصیب باندې ورسېدلو زه به دا یقین سره ویلی شم چې په شپږو میاشتو کې به تاسو ټول مثبت نتیجه وګورئ. او بل خبره مې دا کوله چې وبه خسر کې برانه راشوي چې دغه سوشل میډیا کې چې د مونږ د کرکټ مینوالو د ما دوستانو د ما ملګرو ما له څومره مینه راکړه، نو ما غوښتل چې شپږیزه تورنمنټ وکړم او هغې نه بعد استعفا وکړم. نو اوس دغه مینه مې چې ولیدله نو مجبور یې کړم چې لنډ وخت کې تصمیم ونیسم.
او تاسو د شپږیزې یادونه وکړه، تاسو له کرکټ نه د لاس په سر کېدو پریکړه یوازې نړیوال کرکټ نه ځي کنه د کورنۍ کرکټ نه هم؟
نه نه، یو ځل کرکټ پرې خودل شي دا باید ټول سړی پرې دي چې صحیح کار وکړي. او ما ته کار کول ډیر خوند راکړي، یعنی د 3 کالو کې ما ته کله هم وزګار نه یم ناست. د هېواد په هر بخش کې چې یو افغان سره مشکلاتو کې مرسته ان شاء الله همکاري کړي، نو غواړم چې ټول کرکټ پریږدم او خخې ست سره کې سره چې یو وځي په ماته ملاو هم شي. هغه نه علاوه چې ما سره څومره تجربه دي، نو زه به هغه خدمتې ان شاء الله د خپل لوبغاړو سره د ټولو سره به شریکو.
کلک په کرکټ باندې وغږیږو. تاسې وړاندې یادونه وکړه، اتلس کاله رسمي کرکټ، له اتلس کلونو نه لږ تر لږه لس کاله ټینس بال یا غیر رسمي کرکټ. په دې دومره وخت کې تاسې کیپټن پاتې شوئ، وایس کیپټن پاتې شوئ، بالینګ مو وکړو، بیټنګ مو وکړو، وکټ ساتنه مو وکړه، د میدان په هر برخه کې ولیدل شوئ. کومه برخه ډیره سخته وه؟
کرکټ یوازې کرام ورو ورو تیاری غواړي، او تیاری نه بغیر کله هم تخپل هدف ته نشي رسېدلی. ډېر زیات مشکل غواړي دا لوبه چې ده، چې څومره ته ورته سخت تمرینات کې دومره تا ته میچ او تا ته تا کومه کارکردګي چې ته کوې، که بالر یې، که بیټسمن یې، که کیپر یې، هغه درته آسانېږي. نو الحمدلله مونږ د دې لوبې ټولو تیاریانو ورته کولې. بیا ټورنمنټ ته به ورتلو چې هغه وخت کې مونږ سره دومره امکان هم نه و. همداسې کیپینګ کې باید یو لوبغاړی شي، همداسې بیټنګ کې چې تا ورته پوره تیاری کړی، نو تا هغه انرژي لیول ټول پوره یې، دماغي ورته برابر یې، نو بیا ته کولی شي چې یو ښه لوبه وکړي او هغه خپل مینوال هم خوشحاله کړي. نو بدبختانه چې مونږ لوبغاړي هم لږ ډولیا مخته شوي دي دا تېر آخري د شپږو کلو کې، خصوصا ځوانان لوبغاړي یا څومره تمه توقع چې افغانان لري، نو هغې باندې تر اوسه پورې داسې ځوان لوبغاړی پوره نه ده ازمویل شوی. باید مونږ ځوانو لوبغاړو چې اوس مونږ امکانات لرو، فلیز یې لرلی او یو سفر ته راشي او هلته افغانستان ته میچ وګټي، د میچ کې، نو تر اوسه پورې مونږ په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات لرو، خصوصا بیټنګ په بس کې. بالینګ، فیلډنګ او فټنس هم دومره بد نه دی، نو بیټنګ باندې ډېر کار کول دي. او بیټنګ کې ماته ډېر زیات مشکلات وو، خصوصا کله به سپینر بال بریک کېده او یا به یو وکټ راشي وو، یو یو سل څلوېښت فیټ نه به جیګ بال بول ګران کاری. نو دې لپاره هم یو لوبغاړی که وغواړي وخت نه تېر د تیاری شي. نو همدغه تجربې دي چې زه بیا ځوانانو سره شریکوم، انشاءالله ښې نتیجې به.
تاسو په دې تېر اتلس کلن د کرکټ په لوبیز ژوند کې طبعا له خوږو ترخو خاطرو سره مخ شوي یاستئ، که په لنډه توګه راته ووایي؟
نو مشکلات واقعیت کې ډېر زیات ول، ځکه چې مونږ د کله به هم چې خارج ته تلو نو د سفر خرچې به م نه لرلې، او هلته به یوازې هغه سهار ناشته به مونږ د هوټل کې ملاوېدله، روپۍ به لوبغاړي له کورو نه وړلې، بلکې په یو بیټ به درې لوبغاړو لوبه کوله. دا یو ډېرې زیاتې جالبې وې. ګلبزونه چې دي د لاس دستانې، دا په هر میچ کې یو لوبغاړی دوه یا درې جوړه بدلوي، کله پنځوسیزه وهي. نو مونږ به یو جوړ دستانې دوه دوه درې درې څلور څلور میاشتې کولونه ډکې به م استعمالولې. همداسې بوټان، جورابې او ډېر داسې مشکلات هم ځان کې تېر کړي دي. خو بیا الحمدلله وروسته بیا خوږې خاطرې دا وې چې هغه ټول هر څه الله تعالی یو ډېر په ښایسته طریقې سره مثبت اړخ ته واړول. هر یو لوبغاړی له امکاناتو برخمن شو، نړیوال ستوري شول.
او صادق صاحب، وروستۍ څو پوښتنې ډېر لنډ ځوابونه درنه غواړم. په داخل د افغانستان کې په کورني لوبغاړو کې ستاسې د خوښې لوبغاړی څوک دی؟
موجوده وخت کې په بیټنګ کې درې چې دا دما دا بولنگ کې دا فضل حق الگ چې دا لفتی دا ډېر ښه خوښ دی. فاست بولنگ کې په سپینرانو کې مې کیس ډېر خوښ دی، او ابراهیم زدران چې دا په ځوانو لوبغاړو کې یو ډېر ښه استعداد نه ډک لوبغاړی دی.
او په لوبډله کې تر ټولو ښه دوست څوک دی؟
څوک ډېره مینه راکوي هغه سره زلک ډېر وخت دی.
په نړیوالو لوبغاړو کې مو څوک خوښ دی؟
شعیب اختر مې په بالنګ کې ډېر خوښ و، او کیون پیټرسن د انګلینډ یو لوبغاړی، یو ډېر زړور لوبغاړی، او هغه به مې ډېر په بیټنګ کې خوښېده.
خپل زده کړو په اړه باندې لنډ راته وایي.
دولسم پورې مې زده کړې کړې دي، او انشاءالله د کرکټ د استعفا نه باوجود انشاءالله پوهنتون کې مې انشاءالله خبره شوې ده. کابل کې به انشاءالله غواړم چې حقوقو کې داخله وکړم، او خپل دغه بخش کې هم یو څه لاسته راوړنه به ولرم.
کورنۍ ژوند مو
الحمدلله تورونه درې خويندې وو، او ټول ورونو ودونه کړي، خويندې مو واده شوي، ورونه ټول ګډ ژوند کوو، په یو کور کې اجتماعي اوسېږو، او ډېر زیات یو بل سره مینه لرو، او ډېر ژوند نه خوند اخلو الحمدلله.
اولادونو باندې هم کرکټ کې
نو استعداد ته ګورم، انشاءالله کې استعداد پکې پوهېږم چې یو بل افغان ځوان نه دی استعداد کې تکړه ده، کېدی شي تشویق یې کړم. هدف مې دا نه دی چې یو بل بخش کې د افغانستان د لاسته راوړنه ولري. ورزش سره دواړه زامن چې ډېر زیات علاقه لري، نو افغانستان فوټبال ټیم ډېر کمزوری ده،
ډیره زیاته مننه صادق صاحب کور مودان ژوندۍ وسی پراتون کې کیسه د بریاو د ډاک ژوند په هیله درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی کریم صادق چې اوس تازه تازه د افغانستان د کرکټ لوبډلې او ل کرکټه د لاس په سر کېدو پریکړه کړې ده. اوس هم د ژمنې سره سم د کریم صادق د لوبیز ژوند په اړه د یو شمېر لوبغاړو او مینوالو نظرونه اورو.
نوم یې نظیم جار عبدالرحیم دی، ملي لوبډلې مینیجر. کریم صادق خو له ډېرو کلونو نه زه پېژنم، د هجرت په دیار کې هم یو ځای سره کرکټ کوو او دلته بیا چې راغی په ملي لوبډله کې چې لوبېده، هم د یو بریدګر او پیاوړي او زړور لوبغاړي په نوم باندې دی لوبېده. هم یې کیپینګ کوو او هم یې اوپننګ بیټنګ کوو، او ډېر زړور و. تل به الکان ته روحیه ورکول او تل به داسې خبرې کولې چې یعنې ګواکې د مخالف ټیم نه هېڅ سترګه نه سوځېږي، او په ډېرو ځایونو کې دا ثابته کړې ده چې یوه نښه دا ده چې د یوه تېزه سینچری چې وهلې ده په پنځه اویا بالونو ده، پنځه اویا بالونو باندې په ورځنۍ سیالۍ کې سینچری وهلې چې تر اوسه پورې فکر کوم افغانستان کې بل چا لانه ده وهلې. ورسره داسې وختونه هم راغلي دي چې بیټونه ایسته کړي او بالینګ یې هم کړی ده، سورې کړی ده. که تاسو فکر وکړئ هغه 2009 کال کې چې کله په ساؤت افریقا کې سیالۍ کېدلې تر څو منګه دې یو ورځنۍ سیالۍ سټېټس واخیسته، په هغه کې هم د دې ریکارډ تاسو وګوري چې څومره په زړورتیا سره د لوبه کړې ده، ډېرې زیاتې په زړورتیا سره لوبه کړې ده، او دې لامل شوی چې هیواد ته هغه ویاړ ورپخه کړی ده. البته له هغې وروسته په څومره لوبه کې چې لوبېدلی ده، که تاسو وګورئ له پایله تر اوسه پورې په ډېرې بریاوو کې د کریم صادق لاس و، او دغه بریاوې پرته له کومه شکه چې د افغانستان د نوم جوړولو او په نړیوال پلیټفارم کې د افغانستان د نوم جوړولو لامل شوی دی. زه باور لرم، زه په یقین سره دا ویلی شم چې کریم صادق د خپل وخت ډیر پیاوړی او تکړه لوبغاړی و.
باتینشا عبدالرحیم زیمه د افغانستان د کرکټ یو تن لوبغاړی. کریم صادق یو له هغه لوبغاړو ده چې افغانستان ته ډیر زیات ویاړونه راوړي دي. د افغانستان په کرکټ کې نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د خپل وخت د ډیویژنو یا درسته د 2014 پورې داسې کارنامې کړي دي چې افغان د ملت ویاړ کولای شي. د دې سرڅنګ کریم صادق په ټولنیز ژوند کې یو اجتماعي سړی ده. د کریم صادق خیره فاونډیشن مسئول هم ده، او چې په ډېر غریب کورنۍ سره مرستې او هغه کړي دي.
شرف الدین شاکر یم. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ هغه ځلان د ستوري و. کله د کرکټ په وایلو کې د افغانستان کرکټ هغه لاسته راوړنې راوړي دي چې د کرکټ په تاریخ کې، د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې به د کریم صادق نوم په زرینو تورو لیکل کېږي، او د یو ډېر غټ جرأت او زړورتیا ښکاره کړه. د خپل ځای اوس نورو لوبغاړو ته پرېږدي.
سمې ولاپام یو تن خبریال له هغه رئیس چې زه له کرکټ سره بلد شوم، د کریم صادق له نوم سره بلد وم. تقریبا په 2008 مباتم کلونه کې کریم صادق ملي لوبډلې یو فعال لوبغاړی و. د په لوبډله کې یو داسې لوبغاړی چې هم فیلډر و، هم بالر و، هم وکټ ساتونکی و. یعنی د اړتیا پر مهال هر څه کول. اصل کې د اوپنر بیټسمین خو په ټیم کې ورڅخه د هر لوبغاړي په توګه استفاده شوې ده. د بالینګ هم کړی، وکټ ساتنه هم کړی ده، او په هغه وخت کې ملي ټیم دا دومره پرمختګ نه وکړي. کریم صادق یو له هغه لوبغاړو چې د ملا د تیر حیثیت درلود.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
زما زړګي خفه دي کائنات خفه خفه دي که زما زړګي خفه دي
بخبل جانا لکھ لے